په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیز موضوعات رپورټونه او مرکې دروړو، خو پیل خبرونه کوو بشیر ګواخ په وړاندې کې.
په تورخم کې پاکستانی چارواکي وایي د لارې خلاصولو تیاری کوي. په شمالي وزیرستان او لکی مروت کې وسلوالو بریدونه کړي دي. د اوکراین ولسمشر له امریکای وروسته په لندن کې برطانوي چارواکو سره کتلي دي. د خبرونو تفصیل. په تورخم کې د پاکستان کسټم یا ګمرک چارواکو خپل دفترونه خلاص کړي او د لارې د ممکنه پرانستلو لپاره یې تیاری نیولې ده. د پاکستان کسټم یو افسر چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، د مارچ په لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې د لوړ پوړو پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه خبرې کړي او ممکنه ده چې نن د مارچ په دویمه د لارې خلاص شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 1 تورخم لاره تر هغې وروسته وتړله چې پر طالبانو یې په ممنوعه سیمو کې د مورچو جوړولو تور پورې کړ، خو طالبانو ویلي چې دوی په خپل خوا کې مورچی جوړولي او پاکستان بې جوازه د تورخم دروازه بند کړې ده. په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې ځایي پوځي چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې یو ځانمرګي بریدګر له چاودیدونکو موادو ډک موټر په ایدک کې د پوځ له ګاډو سره وجنګو، چې له وجې د دوو پوځیانو پر وژل کېدو سربیره لس سرتیری زخمیان شول. د سرچینې په وینا په دې حمله کې یو ځایي ماشوم هم وژل شوی او بل ولسی وګړی ژوبل شوی دی. همداراز د لکی مروت پولیسو مشال رډیو ته ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه د وسلوالو سره په نښته کې یو بریدګر وژلی او یو پولیس زخمی شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د هغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو د بلوچستان د خوزدار ضلع په زهري سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی دوه صوبایي مشران وژلي دي. د زهري اسیسټنټ کمشنر خالد شمس رسنیو ته په لیګلو معلوماتو کې ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه ماښام مهال مولانا امان الله او غلام سرور په سوراب کې د لادرکه کسانو له خپلوانو سره تل کتلو وروسته په موټر کې روان و چې ناڅرګنده کسانو پرې ډزې وکړي. د شمس په خبره په دې برید کې هغوی وژل شول او دوه نور کسان ژوبل شول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فی مشرانو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د پالیسۍ په بدلولو سره دی د ترهګرو په ضد مخلصانه ګامونه واخلي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ میا افتخار حسین په نوخار کې د حقانی مدرسې د وژل شوي محتمم مولانا حامد الحق په فاتحه کې د مارچ په لومړۍ نیټه د وینا په وخت وویل چې د پاکستان حکومت باید د وسلوالو ترمنځ د ښه او بد توپیر بند کړي.
په هر ضلع کې د تشدد او خپل منظم تنظیمونه شته، نو که مونږ ته پته چې شته نو حکومت ته پته نشته ده. اپریشن کې تشدد نه ختمېږي او سم خلک چې کوم دی نه مړي شي. مذاکرات کې تشدد نه ختمېږي او خلک پاکستان مړي شي. اخر وخت ځکه چې دوی ختمول نه غواړي.
په همغه ورځ د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم په قامی سملی کې د وینا په وخت پر امنیتي ځواکونو نیوکې وکړي او دعوی وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې تر ماښام وروسته لارې کوڅې د وسلوالو په قبضه کې وي. پر دوی سربیره د تحریک انصاف یو مخکښ اسد قیصر په نوخار کې خبرګانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پوځ د امنیت ساتلو ذمواري شاته پرېږي او سیاست ته یې مخه کړې ده. د پاکستان پوځ په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې په سیاست کې مداخله رد کړې او وایي د ترګرۍ ختمولو لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې ده. د برتانیا وزیر اعظم کیر سٹارمر د مارچ په لومړۍ نیټه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته په لندن کې تود هرکلی وویل. دا تر هغې یو ورځ وروسته ده چې زیلنسکی د امریکا له ولسمشر سره په سپینې ماڼۍ کې بې ساري لفظي شخړه وکړه چې د اوکراین لپاره د واشنگټن د ملاتړ راتلونکی یې وګواښه. سٹارمر او زیلنسکی د بندو دروازو شاته له یو ساعت زیات ملاقات وکړ. تر لیدو کتو وروسته دوی رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د دواړو هیوادونو د مالي چارو مشرانو د 2.26 ارب پاونډو په ارزښت د پور تړون لاسلیک کړی چې هدف یې د کیف د دفاع پیاوړتیا ده. لندن وویل دا تړون د اوکراینیانو لپاره د هغوی د نه بدلیدونکي او روان ملاتړ نښه ده او زیاته کړه چې دا پور به د کنګل کړل شوي روسي خپلواک شتمنیو له آمدن یا عاید څخه ادا کیږي. وروسته زیلنسکی پر ایکس پاڼه ولیکل چې له سټارمر سره لیدو کاته یو معنا لرونکی او ښه ملاقات و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
دا مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه اوري. تمدا د تورخم دروازه نن بیرته پرانستل شي. هلته البته ګیر یو ټرک ډرایور وایي چې مالونه خراب او د نقصان شوی دی.
ولاړو دوه طرفه لانجه شوې ده. ولاج دومره تکلیفونه دي موږ لګاړو ټول خرچې مو خوړې دي. نقصانات شو موږ لاو بس څوک مختنن کې الله دې د خیر په مخه خلاص.
په پاکستان کې د بغیر سرکاري ادارې رپورت خي چې په هغه واد کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په سواد کې د خزو د کونی او فعال وای پروستیو کې د یو متاثره خزې لپاره انصاف غوښته خو بریالی نشوه.
قانون ثابتولی شو په خساري ته کې نکړه. ایون موږ پسې پروټیسټ وکړو په دې خبره پسې خو هیڅ هم نه شول.
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال وای گزرانه سخت او نړیوالې ادارې باید مرسته ورورسوي.
ځنه خلک یې نه هډنګ شول. یونیسیار دو دبليو پی دو دغه نامیز مطالبه کې چې میشت هغه خپل مرسته بیا به حال کو.
هله دا مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن د تورخم دروازه د غې د بیرته پرانستلو په اړه خبرونه دي. هیله مندي ښکار کړی ده د پاکستاني چارواکو هم لمشالو سره په خبرو کې. زمون خبريال فرهاد شینواره هلته د تورخم پر حالاتو نظر ساتي. د وخت په خبرونه کې سره راغلي د شینواره سره تاسو ستړي مشي وایو او سره واندی د غلطه داسې ویل کېدل چې نن د پاکستان او افغان طالبانو چې کوم چارواکي دی وایي سره یو غونډه هم کوي او دغه دروازه بیرته خلاصه کړي. تر اوسه پورې په دغه اړه څه پیشرفت شوی دی؟
بالکل همدغه تمه کېده چې نن سار وختي به دغه تورخم دروازه خلاصه شي خو په تورخم کې د کسټم چارواکو اوس یو وار بیا مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ شکم دی. دا محال په تورخم صفر نقطه کې غونډه روانه ده او دوی به شکم تحفظات دا به یو بل ته وړاندې کوي او دغه دروازې د خلاصېدو په حق لبه په دې غونډه کې پرېکړه شي. نو اوس په اندازه لګي چې دغه غونډه به څومره وخت نیسي او څومره وخت کې باقاعده رسمي اعلان کړي چې دا تورخم دروازه خلاص شي. دا محل چې کوم دی تورخم ته کسٹم عملا همدارنګ د اف آی اے امیګریشن عملا او سره چې کوم دی ټول ادارې چې کوم دی خوښه لس ورځې پس چې دا کوزې شوې هغه دفترونه چې تیرو لس ورځو راهیسې یعنی د فبروري وشتمه نیټه راهیسې تړل شوی وو هغه خلاص کړل شو. لاندې چې کوم دی د مالونو کلیر کولو لپاره سکینرې کمپیوټرې دا هر څه چې کوم دی فعال کړل شوي دي خو بس دې ته انتظار دی چې دوی اعلان وکړي په دې غونډه کې او د تورخم دروازه ورسره خلاصه کړل شي.
تاسو تحفظات یاد کړل جنوري سیب لک پلند را ته وای چې تحفظات د پاکستاني د خو پاکستان بند کړی و د طالبان هم ویل چې دوی په خپل خوره د ډیورن کرخه اخوا ځنې تاسیسات جوړول مورشي جوړول لکه چې په پاکستان اعتراض کوم دغه اعتراض د دغه تحفظاتي چې پاکستان دوی منې کوي چې دغه تب نه جوړوي مورشي کسبل سهم دي.
بالکل دغه چکم تعمیراتی کارونه دواړو خواو ته روان دي نو دواړو خواو یو بل ته تحفظات وړاندې کړي دي. که پاکستان دوی ته ویلی چې تاسو په دې لانجمن ځای کې خپل تاسیسات ما جوړوي نو بیا افغان طالبانو مرته په تیر په تیره غونډه کې ویلی
او دغه لانجمن ځایونه چې تاسو یادوي دا د کرخې نه دواړو خواو ته څومره فاصله کې دی دغه ځای
داسې اصول جوړ شوی ل تیر ډېر مودې راځي چې کومه صفري نقطه ده دا خو داسې وسیده لیکنه ده کاګه وګه ده د پاکستاني لورې نه ځنې وړې غونډۍ هغې طرف ته ورننوتلي دي او هغې طرف نه یو وړوکی غر چې دی دا دې طرف ته رننوتلی نو دا یوه کاګه وګه لیکه ده او په همدې ځایونو کې دواړو خواو ته په سل میټرای کې چې کوم دی دوی چې کله هم تاسیسات جوړوي نو بیا په یو بل باندې اعتراض وکا او دا سلسله ډېر اوږدې مودې رئیس را روانه ده.
سمه ده. او دغلته شنواری صاحب تاسو سوینئ څومره خلک دا وخت ایسار پاتې دي؟ ګیر دي دواړو خواو ته سلګونه دي زرګونه دي ټرکونه به په څومره اندازه کې دغلته ولاړ وي او عام خلک څومره دي چې یو خوا بل خوا دغلته په اوښتو ته په انتظار دي کنه؟
دا چې موږ تورخم ته په خپله هم تللي وو څو ورځې وړاندې او بیا موږ وکتل چې کله د فبروري په 28 نېټه دغه دروازه وتړل شوه نو ټول خلک له تورخمه راګرځول شوي وو ځکه چې په هغه ورځ باندې حالات چې کوم ښه نه وو دواړو خواو ته خطر وو چې شخړه رامنځته نه شي نو په هماغه ورځ باندې ټول خلک پېښور ته ستانه کړل شوي وو او چې کوم مسافر دی هغه په دومره تعداد کې لا نشته چې تر څو دغه دروازې په رسمي توګه ورته اعلان نه کړل شوی او ما چې بیا وکتل هغه اوږده کتارونه هم د خیبر درې په لار نه وو بلکې ځنې په لسګونه ګاډي چې کوم دی دا په تورخم ټرمینل کې چې کوم دی ودرول شوي دي.
سمه ده. ډېره مننه فراز شینواری ول تورخم موږ ته معلومات راکول. خیبره دا وخت دی وایي چې پاکستان د امنیتی ځواکونو چې کوم دغه دی افسران دي او د افغان طالبانو چې کوم چارواکي دي هغوی ترمنځ په هغه صفري نقطه میټینګ روان دی جلسه روانه ده او دوی کوشش په کوي د وینا چې ځکه چې په تورخم کې هغه دفترونه بیرته خلاص شوي دي کوم چې له تېرو لسو ورځو راسې تړلي وو چې نن امکان زیات دی چې دوی داسې یو پرېکړه وکړي چې له مخې بیا دغه دروازه بیرته خلاصه شي او تګ راتګ دواړو خواو ته او تجارت شروع شي. اوس په بل موضوع ته به هم دغه موضوع ده البته چې پاکستانی چارواکي وایي غواړي تورخم لار د سفارتي خبرو اترو په ذریعه خلاصه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو سرتیرو په هغو سیمو کې مورچې جوړوي چې دواړه خواوو پرې د نه جوړولو صلاح کړې وه خو طالبانو ویلي چې دوی خپلې غاړې ته مورچې جوړولې چې پاکستاني ځواکونه په اعتراض کې تورخم دروازه وتړله. دا معلومات په د صفی الله ستانکزي په رپورټ کې وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولی چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یو اونۍ وروسته وویل د طالبانو حکومت باید د ستونزو د همغږۍ د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 28 په یو اړخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوې. د تورخم پولې تړل کېدو افغان او پاکستاني سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لارې چې سوداګریز توکي لیږدوي او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي له یوې اونۍ راهیسې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار پاتې دي. خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسېدونکی دی او د تورخم پولې سره یې په سمنټو بار لارې ولاړه د ازادي راډیو ته وویل
ولا مشکرا ډېر زیاتې وروڼه بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډېر خلاص په خیر سره وچو زه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم له ستونزو شکایت کوي چې په سبزیو او میوې ډک موټرې سار ولاړ دی.
میلی دی او ګیټ بندې ولاړو دواړه طرفه لانجه شوې ده. ولا چې دومره تکلیفونه دي موږ له ګاډو ټولې خرچې مو خوړې په ولاړه باندې وټلو کې نه ده او داسونو سهولتونه شته دي او معاملې د حکومتونو دي. ولا چې بارانونه وشو تر پلونه کوم ګاډو څه شته کوم څه نشته دي ټول پردي مالونه لانده کوي یخچالونو کې مانټي دي داب کې خرابې شوې ډېر نقصانات شو موږ له بس څوک مختنه نه کوي الله دې د خیر په مخ اخلاص کینو.
تورخم کې سوداګرو هم پر حکومت غږ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکیچونو او ستونزو جلا وساتي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په شمالي وزستان کې یو ځانمرګي برید شوی دی او په لکی مروتو کې بیا وسلوالو پر پولیسو حمله کړې ده. د چارواکو په وینا ځانمرګي حمله د مارچ پر لومړۍ نیټه په ایدک سیمه کې شوې چې ګڼو امنیتي سرتیرو ته پکې مرګ ژوبلا وخت ده. په لکی مروتو کې بیا پولیسو دا وکړې چې دوی د وسلوالو حمله په شا تمبولې او یو بریدګر یې وژل دی، خو حمله کوونکو د پولیسو دوه ګاډي سوځولې دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د هغو پیښو په اړه څه ویلي نه دي. عمر وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان میر علی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوج پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوی، لس سرتیری او یو ځایی کس ژوبل شوی دی. په میرام شاه کې د فوج او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میر علی ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د بارودو څخه ډګ ګاډې ایدک پول سره د فوج ګاډو سره وجګړه وو، چې نتیجه کې دوه فوجیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه برید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم پرون وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تاڼه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو دغه برید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولي. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته وروسته ورسېده، چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوي وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میر علی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوج نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زید عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځان مال د ژغورنې غوښتنې کړې. د میر علی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړی وو چې د خپلې خاورې امنیت خپله ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسلې سره ورشي. د غزان مرګي برید د کې داسې حال کې وشو چې دوی په فوج هم غږ کړی وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپله کمیټې ټاکلې، سو یې د کې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي. شمالی وزیرستان ځانګړي ډول میرلی کې د وروستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوې. د فوج او وسلوالو ترمنځ بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځایي خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو په کډو کولو هم مجبور دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دردون کو پاکستان کې د بشری حقوقو به غیر سرکاري ادارې د 2023 کال په رپورت کې ویلي چې په هغه وخت کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. سستینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن ویلي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې پر خزو تشدد 3390 کیسونه رپورت شوي. ول د رپورت تر مخه خراب عدالتي نظام، د پولیسو ناسمې پلټنې او د ټولنې منفی رویې د دې لامل شوي چې د جنسي زیاتیو، کورنی تشدد، تختونو، وژنو او نورو داسې پیښو مخنیوي نه کیږي. د خالد نیاز رپورټ ورو.
د سسټینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوثر عباس وای په راپور کې کورنی تشدد، ریپ، اغوا او د غیرت په نامه وژنو ډیټا راغونډ کړی ده. مشال ریډیو سره خبرو کې سید کوثر عباس اوی قسم په خزو د تشدد کې سنا سیوا شوی دی، ولې دې جرمونو کې ککړ تنانو ته د سزاګانو ورکولو شرع کم ده.
اس دفعہ جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ رپورٹنگ تو امپروو ہو رہی ہے
نظر مونږ ته زیاته توجه ورکړی چې رپورٹنگ کې خو حواله را روان دي خو چې د سزا څه صورتحال ده چې تاسو ټول ثبوت وګورئ او تاسو ته د سزاګانو شرح د 1 او 2% هم کم ښکار شي یعنی که اوس پولیس رپورٹنګ څخه د پوره خکړې ده خو بیا هم د کی سنجیدګي کم په نظر راځي د نه دا ثابتېږي چې صرف رپورٹ کولو سره د خزو ضد تشدد کې کمی نه راځي بلکې د دې لپاره سنجیدګي پکار ده څو پورې چې جوډیشل ایمرجنسی نافذ نه شي د خزو د ماشومانو د جرمونو د کیسونو لپاره هغه وخت پورې دا مسله هل طرف ته نشي تللی
جب تک جوډیشل ایمرجنسی نه نافذ کی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ شاید ریزالو نہیں ہوگی
د ایس ایس ڈی او رپورٹ ترمخا کال 2023 رشتم کی دریب او غیرت پناما وجنو مقدموں کی د سزا شرح 0.5% ده د تختولو کیسونو کی 0.1 او د کورنی تشدد کیسونو کی د سزاگانو شرح 0.3% ده په سواد کې د خزو د حقوقو مبارزه تبسم عدنان وای سزاګانې نه ملاوېدو له عمله په خزو د تشدد پیخي ورستر بلا سیوا کیږي دا وای په خزو تشدد او جنسي زیاتۍ کې اکثره د کورنۍ کسان ککړ وي د کومو ضد شي ثبوتونه هم موجود وي خو بیا هم دوی سزا څخه بچ پاتې کیږي د جنسي زورونې یو کیس په اړه نوموړی وای
لیونۍ جنې په ما پسې راوستې وه ماشومه 14-15 کالو او تری وسره چې ونه هغه په غلط ریلیشن کې او دا غیا جزیا کې ستق شانتی پاتې شو بس ایس ونه شو ځکه چې نه پی ما ثابت ولې شو نه پی قانون ثابت کړ او ثابت ولې شو په ثابت یې پینې کړه خا ډی ان ای راو ته خا دا غی دا جامون چې کم دغه وس جنس پوری لګې دلی او خا میچ کړل هر څه وکړل غیته ایس ملاو نه شو ایون مونږ پسې پروټیسټ وکړو په دې خبره پسې هو ایس هم نه شول
بلخوا د کورمی ضلع سره تعلق لرونکي وکیلا نایاب وایي اکثره ښځې د کورنی تشدد په اړه رپورټ درج کولو نه هم ډډه کوي چې دوی خود مختار نه دي دا وایي جنسي زورونې کیسونو کې زیاتره ښځې د ټولنیز دباو له وجې خپل کور کې هم حال نه وایي
د دوا کیسونو چې کوم دي اغوا او ریپ دي کې خو اول چې رپورټ کوي ډېر ټایم وخلي هغه کیا کا سوچ کوي یو کور ولې خبر شاو مشوره کوي بیا وي ور سره کمنی بیا ودار سي نه دي کې ډېر څه کوم هغه هغه ټایم کې وکوا و شي تر رپورټ وکي نه کې دي کې ډېر فرق وي لکه ډېر ثبوتونه ختميږي ډیلی کیږي کا څه کوم دا غایس کې کې دای شي نه د ډېر څه خبرې کیږي هغه شونتي انویسټیګیشن نشي کنډکټ کیدای لکه څنګه هغه ټایم کې دای شي دا قانوني فیکټس دي او سیکنډلی غریلو تشدد کوم دی وی خاطی فون دی وشو ناغه دورا لکه ټیم خود مختار نه وی تا خونی نه وزي هغه الته لوړ شي پولیس سټیشن کې رپورت وکي هغه بول رسی چې ګور ریسکیو کوي بیا وتی هغه به رپورت کوي او بیا پولیس راتل لکه دارشت دارې خرابي گی داده دا ډېر خبرې وکړي چې نه دی واجینا دغه کیس کمزور شي نه دی واجینا کوي هغه رپورت کولې ریشو کام شي
یاد رپورت تر مخه خیبر پختونخوا کې په خزو د تشدد 3300 او ونی وی کې سنا ریکارډ کړل شوی دی صبح کې یو سلسلور د شخصې د غیرت پنامه وجل شوې دي 2.5 خزو سره جنسي زیاتې شوې دي 9.3 اغوا کې سونه مخې ته راغلي دي او د کورنی تشدد 4.6 کې سونه رپورت شوې دي قانوني پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویه په خزو د تشدد کې سونو کې د زیاتوالي وجوهات دي خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو خپرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز د سهار له 9 د مخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110 13500 15015 پته او 1380 کیلو هرتز او د مخام لشپګو ترو د مسخوتن لنه تر لسو او د شپې ل یو لسو تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز ساوریدل شي
د خیبر پښتونخوا د سوات د 14 کلنی عائشی ایاز د سوبي په کلنۍ لوبو کې د تایکواندو په سیالیو کې 2 مډالونه ګټلې دي هغه کورنۍ د دې بریا په ترلاسه کولو خوشاله دي نوموړې غواړي چې اولمپیک سیالیو ته تیاری وکړي او هلته هم وځلېږي د عائشه روزون کې د هغې پلار ایاز خان دی له دواړو سره د مشال اړوي خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي راځئ وایو
سلامونه پیرزونې زه نیاز احمد خان یم د سوات نه تاسو ته مخامخ یم خطرمند اوریدون کو تیرو لندو ورځو کې د خیبر پختونخوا د ټولو صوبې په کچه باندې د لوبو مقابله کړې وي پکې د سوات ګنشمیر لوبغاړو چې د بیلابیل لوبو کې چې دینه میډل اغستې وي په دې کې د سوات یو واستوي نړیواله جایزه غستون کې عائشه یازم د چپتای کوانډو کې هغه میډل اغستې دي هغه سره چې دغه راغلي دا خپل خوشالۍ منځي سوات تر رسیدلې دا هغه په دغه اړه باندې پختره کوي عائشه سلامونه
وعلیکم السلام
نور خو رد دوه د مقابله کم ځای کې وی کله وی او تاسو په کوم کوم لوبو کې برخه اخیستل
ټول ناور زستا سټډیټ زیات شکریا ده کوم در خبر پښتون خار ټول غغټ ګنج چې ته ان 23 ګیم ورس د په کال کې یو پر کې په دې کې ما دوه مډل تر لاسه کړې دي چې یو براون دی یو سلور دی په پومسو کې او په فایټ کې
سو لوبو کې تاسو برخه اخیستل
ما په دوه کې
دوه غوړو کې دی واغستل
نو
بس په غیمه سره احساسات چې ودی ګټله
زه خو ډیر زیات خوشاله ما ځکه چې مطلب یو انټرنیشنل پلیر د پاره په دیس گیم کې کلاوی دل ډېر زیات مشکلې نو ما چې کله کوټل ډېر زیات خوشاله شم او خاص کل د خپل کې پکې نه او انټرویو نیوز والو نه چې هغه زما هو سلاب ځایو کړه او زه چې کله دل کړه لم مالې زبردست استقبال کوم زه ډېر زیات خوشاله يم د ژوند چې دوی زما هو سلا بلندای
بده لوب کې سومره جنہ کوي او د کم کم عمر وي او تا د کم عمر نه د لوب شروع کړی دا
د لوب خمال درې نیمه کال نه شروع کړل چې په دې کې د برابر نه او د اپر در نه لور دین دینه مطلب د دې ټولو علاقو چې کم د دې ټرایلز کیږي نو پاغه ټرایلز چې کم د کم انسان مطلب پر سلیکشن او هغه مخه تزي نو په دې کې چې سلیکشن ما نو زبیا 23 گیم لړم چې پای کې بیا ما د مډلې تر لاسه کړې
مډلې خود راکړي وسره سم سہولیات درکړو کنه ال ته پیخور ته لال ته پاتې کې دل سور زیات وي نو دغه را ترکشي
جی بالکل مونږ له ټی ډی ایم را کړو د ورځې په حساب باندې او مونږ ما چې کله دا مډل واغ سوند د سکالرشپ هم د بوتان مال را کړو ټریک سوټ هم را کړو موږ له پوره سہولیت را کړو ولته
وړاندې په کوم لوبه کې برخه اخلي چې څه ټارګټ ځان ته خې
مخه ټارګټ خټول ته زمار پتر زمار دریم اولمپکس خو ان شاء الله د دینه مخکې ز انټرنیشنل ایونټس کلاوی دل غواړم نو اوس ان شاء الله جاپان د پاره زما پوره تیارې دي چې ان شاء الله جاپان ته روانم د غټ اختر په لسمه نو ان شاء الله یې کې الله پاک ته په مهنت په ځمانه مډل لا کې
سوې پښتنې جن کې د لوبه تراشي یو صرف د تایکوانډو ک نورې لوبي هم دي نو
هغه ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو سره تاسو ته مور پلر سپورټ یې نو هغه سب زپاره ډیره خبره ده ځکه چې هغه تاسو سره سپورټ نو تاسو مخ ته ارزه تفلی شو او فل یواز دا لازم خبر نه صرف تایکوانډو دی د سنور شه ګیمونم دی چې پای کې فوټبال لے کرکټ ته هر یو ګیم دی نو چې تاسو کم سره شوق او کم کول غواړئ نو هغه تاسو کوي
مننه قطر بده ورکو بده مقابله مو سره د عائشه ایاز پلر ایاز خانم موجود دی چې په خپل دغه تایکوانډو لوبو کوچ ته خوندون کړي او د ویچ دنت اکیډمی هم جوړی کړی دی او دا عائشایاس چې کله دغه دوه درې میډل وګټلې په انټرنیشنل کچا باندې نړیواله کچا باندې او بیا په مقامی لوبو کې وګټلې ډیر شي جنکې دی وشي رااله دغه په دغه اړه باندې پښتنه کو سلامونه
السلام علیکم سنگاله خیر تاسو ډیر شکریا دا کوم چې تاسو دا شن دې आवाज اوچت کړو او د نورو ماشومان لپاره لارې کولو کړې
سو د جنکو لوبو مستقبل څه دی جنکې خو من پښتنې معاشره کې وي کرکټ فوټبال او د کې چې د پابندیانې په لګي خاص کر د خیبر پښتونخوا پښتنې نو په دې باندې سوې زغره تک شروع شوې ده
ها بالکل زبته وې چې دا مشکلات خو خاص کر زمو خیبر پښتونخوا ډیر زیات دي ډیرو علاقو کې دي خو د ټول اول خو کله چې اشر درې نیم کال نه سٹارټ شو نو دا غیر مخکم زمو انټرویو نه وي چې هغه کومه دا خبره کړو چې ما ډیر جن کې ټرین کې خو بیا زمو چې کم ده 14 15 16 سال کې جنې د واده پروګرامي دا غیر نه علاوه چې کم ده بیا کور کې مشران غوسه کیږي ما ماتره دا نو په دغه وجه دا پرابلم ډیر زیات راتل بیا ما سٹارټ عائشہ نواز د شو کوم ماشاءالله عائشہ چې د کلن میډل اغستې ده اولنې انټرنیشنل ګولډ میډل په 2020 کې دا غې نه پس یو سلسله شروع شوې ده د هر والی صاحب او د هر رور د هر سړي د خواهش ده چې د شن کم عزت عائشہ یاست ملو شو د زمون بچو ته ملو شي او روان وخت کې دغه دې کې قسم نشته لاول به خلکو بل نمونه سوچونه خو ماشاءالله څنګه چې تعلیم د انسان لپاره ضروری ده د شان چې کم ده سپورت هم ده لازمي خبره تای کوون نه هر گیم چی د فزیکل فټنس د پاره د ماشوم پکار دی کاغه میل دو کاغه فیمیل نو خلکو ته د حقیقت پته ولګي چې آلریډي دا یو سپورت دی او دا ماشوم لم پکار دی او دا ماشوم لم پکار دی
مشال رادیو ساسه لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساته تاسو په خدمت کې یو مشال زمونگ رانا احساس
مشال ریڈیو داردن کو پا پی خور کی ده غرمی دولسنی میں بجشوی ده خبرون اولاندیز با لبشیر گواخ نوارو
په تورخم کې د پاکستان کسٹم یا ګمرک چارواکو خپل دفترونه خلاص کړي او د لارې د ممکنه پرانستلو لپاره یې تیاری نیولې ده. د پاکستان کسٹم یو افسر چې نه غوښتل نومې خپور شي د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د لوړ پوړو پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه خبرې کړې او ممکنه ده چې نن د مارچ په دویمه د لارې خلاص شي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 28مه تورخم لاره تر هغې وروسته وتړله چې پر طالبانو یې په ممنوعه سیمو کې د مورچو جوړولو تور پورې کړ. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوا کې مورچې جوړولې. په شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې ځایي پوځي چارواکو د نوم نه خپرولو بشر د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې یو ځانمرګي بریدګر له چاودیدونکو موادو ډک موټر په ایدک کې د پوځ له ګاډو سره وجنګو چې له وجې د دوو پوځیانو پر وژل کېدو سربېره لس سرتیري زخمیان شول. د سرچینې په وینا په دې حمله کې یو ځایي ماشوم هم وژل شوی او بل ولسی وګړی ژوبل شوی دی. همداراز د لکی مرود پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه د وسلوالو سره په نښته کې یو بریدګر وژلی او یو پولیس زخمي شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د هغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو د بلوچستان د خوزدار ضلع په زهري سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی دوه صوبایي مشران وژلي دي. د زهري اسیسټنټ کمشنر خالد شمس رسنیو ته په لیګلو معلوماتو کې ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه ماښام مهال مولانا امان الله او غلام سرور په سوراب کې د لادرکه کسانو له خپلوانو سره تر کتلو وروسته په موټر کې روان و چې ناڅرګنده کسانو پرې ډزې وکړې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د برتانیا وزیر اعظم کیر سټارمر د مارچ په لومړۍ نیټه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته په لندن کې تود هرکلی وویل. دا تر هغې یوه ورځ وروسته ده چې زلنسکي د امریکا له ولسمشر سره په سپینې ماڼۍ کې بې ساري لفظي شخړه وکړه چې د اوکراین لپاره د واشنگټن د ملاتړ راتلونکی وګواښه.
نو مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د برتانیا وزیر اعظم کیر سټارمر ویلي هیواد د اوکراین دوامداره ملاتړ جاری ساتل غواړي یا جاری به وساتي. نوموړي پرون ماښام د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره لیدلي. ټاکل شوی دی په لندن کې د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشریزه جوړه شي. زلنسکي یو ورځ وروسته له هغه برتانیا ته ولاړ چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه وشوه. سفی الله ستانکزی معلومات لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبې ورځې تر سرمشریزې د مخه په لندن کې د برېټانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. زلنسکي له سټارمر او د برېټانیا له ملاتړ مننه وکړه. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي او زه لمن یم. تاسو بهر د خلکو د ملاتړ غږونه اورېدلي وي چې د برېټانیا خلک څومره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو او دواړه غواړو چې یوه دایمي سوله ترلاسه کړو. یوه دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي. د برېټانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زلنسکي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیدنه پلان جوړ وکړه. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلوونکې پاتې شوې د همګړۍ اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د متحدو ایالتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پریښودې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړې او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دراشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي بیا پر ایکس پاڼه لیکلي چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربېره اروپایي مشرانو تر ډېره په بېلابېلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګ د ناتو عمومي منشي او د اروپایي کمیسون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
د خوست په سپیر ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي توکو د میاشتنۍ مرستو بندېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي لس میاشتې وشوې چې مرستې نه دي ورکړل شوې. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپل کورنیو د خوراک او پوښاک اړتیاوې باندې دوی پوره کړی شي. وزیرستاني کډوال د خوراک لنډیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د پوښاک په څیر دوی سره مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هاتر کلونو په سر باندې زموږ سره مرستې جاري تلشی زمون خلق غریبانان دی اونم ماش لري ننور کاروبارن لري مخت رمضان را روان دی چا سره هم دا د رمضاناتی یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشتا.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګۍ دي به میږه په ځینې خلک ایرنه هړنګ شول وړکې وړکې ماشومان چې وخته دوکان شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو ای پی دو دغه نه میږ مطالبه کوي چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو قناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کومه دوه د افغان دوبه یسپرا ولسوالۍ په دا بند بارونی نه ډېر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کوم د کېری چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړی دي او کوم خیمه دي اها هزار شوې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپيري ولسوالۍ د کاڼي کلی اوسیدونکو مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بې وزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته داسې کونه نشته چې هغه د خپل مواد ایس مصرف مخه نه ویني چې خدای مواد وکړي. یعنی ډېر غریبانان خلک دلته اوسیږي پوره لس میاشتې کېږي چې هغې مرسته موږ ته ایس توضیع نه ده شوي دا مرسته د موږ نه ارته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوی کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار هم چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ بیا شریکوو په هڅه کوي څه چې ترلاسه کړو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله وو. باندې
دی دیوی په خوست کې ګلان کېم تنی او سپیر ولسوالۍ همدارنګ د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږدیز کال راهیسی د وزیرستانو یو کډوالو یو لویه برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو غنې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د برج نوبیسان انتظامیه وایي د غزلې د دفترونو لټانګه لدې ته د منتقلولو چارې پیل شوې دي. د دې ضلع انتظامي چارواکي مشارو ته وویل چې حکومت پلان لري ضلع هډکوارټر په لده کې جوړ کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دغه سیمې استازي هم ویلي چې حکومت د دفترونو منتقلولو لپاره پیسې جاري کړي دي. د برج نوبیستان قومي مشرانو او عامو خلکو د حکومت دا اقدام ستایلی دی او هیله خولې ده چې نوي دفترونه به یې ژر جوړ او فعال شي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیہ چارواکی مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د ضلع انتظامی دفترینا د ټانګ ضلع نه لاده سیمې ته منتقل کوله بنه چار شری شوې دو د جیمې په ورځ په لاده سیمه کښې د هیډ کوارټر افتتاحي تقریب کښې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر او د سیمې نه مخشینی سینیټر مولانا صالح شاه په دغه برخه کښې مشال ریډیو ته وویل سویلی وزیرستان اپر ضلع لادے سیمے اسسٹنٹ کمشنر انیس الرحمان دے انتظامیہ دفترونا دے ٹانگ ضلع نا لادے سیمے تا منتقل کولے پبراکش مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجہ غیدا
کچھ اسٹاف تو چلے گئے ادھر لدا
سا عملہ لدا سیمے تا تلیے دو نورا عملہ او زا ڈی سی او اے ڈی سی پارزی طور زر لدا تا وہ ادریمی او پلادا کشے دے جلے ہیڈ کوارٹر تعمیر کولے دے پورا فنڈ منظر شوائی دائی پلادا کشے وہ دے جلے ہیڈ کوارٹر جوڑی جی او دا وقت دے تحصیل لدا عمارت وہ دے جلے انتظامیہ دفترونا مرکز وی دے جیمے پوریز پلادا سیمک شے دے ہیڈ کوارٹر افتتاحی تقریب پر موقع دے سیمینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان مشال ریڈیو تا وویل
اللہ تعالیٰ دے میجا چیرے دا او ور وے دلے فی الحال دا ٹیمپرلی ارینجمنٹ تائی میجا دا ڈپٹی کمشنر یا تر راؤن دائی ٹیمپرلی دفتر وی او انشاءاللہ کوشش دائی وی چی 12 منتھس ڈپٹی کمشنر یا تا موجودی دو اگی سارا سارا میجا زوی تائی ون کڑائی دائی محسود وزیرستان ڈسٹرکٹ پراپر یا تا ہیڈ کوارٹر سٹارٹ چی او در شو ٹو لائن ڈپارٹمنٹس موجود ہم وی
پلادا سیما کشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑے دلے گاٹا او دے سیمے اسی دن کی دے انتظامیہ دفترون لادا سیمے تا دیرو تک پا وقت سمرا خواشول دی پداغا براکشے دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ریاض مسید ویائی
فائدہ ویسے دادر تاوشائیں چھے دے ڈپٹی کمیشنر سرا یا دے اسسٹنٹ کمیشنر سرا اور ٹانک وڈی خان تو چھے ویرتللی یہ میرو دے ریزے ریزے خرچہ دے ہوئے میٹنگ 30,000-40,000 روپے دے کریے والا خرچہ روتللا لہذا چھے لادا تاروشی دیا تا والادا تا چھے میر دے ماکین اور بدلی جی یہ میرو آنے جانے 500 روپے خرچہ ہوئی اور ٹول وزیرستان بندے آگاٹا میں سرانگا شی یہ دا گنو انشاءاللہ ماکین تا ہم فائدہ ہوئی پیار رہتو فائدہ ہوئی سرا روغا تو ہوئی میر دا سیرے نورے آوال کری دی چھے کاکیم دا ٹرانزٹ روڈ دائی ہاں دے پوسا طرف دے افغانستان والا دا دے ٹول وزیرستان دے پورا دے آبو دے
دے سویلی وزیرستان پر ضلع مشہوروں دے انتظامیہ چارواکیوں نہ دے ہیڈ کوارٹر دے پورا دے نوی عمارتوں جڑا والے بنے دے زر چار شریکا والے غشتنا ہم وکڑا اشتیاق مسید مشال ریڈیو لادا سویلی وزیرستان
په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ ځوانان پر مختلفو عبادت ځایونو ګرځېدلي دي. دوی وایي هدف یې د مذهبونو ترمنځ اختلافات کمول او هغو پوښتنو ته ځواب لټول وو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد محمد خان، ګورونانت مندر، ګورګټلی هریټیج ټریل، کیسخانه بازار او سیټی هاوس دوره کړې ده. مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز له دوی سره غږېدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د دورې را جوړون کې شهاب الدین وای تیرې سم دي راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د نا امنۍ پیخي سیوا شوې دي ځکه دوی غختل ځوانان رايوځي کړي چې د امن د پاره غک پورته کړي. دی وای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه نا خبره دي
چې د عبادت زینو ته ورشي دا ځوانان هغه سره خبر او کې د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي جواب سره مونږ ته انډرسټانډینګ یو فهم ملاویږي. نو دغه فهم که مونږ دې ځوانانو ته ورکو نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریشن دور دی. د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاؤنٹس دي دا زرگاہ خلکو ته دا پیغام رسی. نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د ښکلا د امن یو چغه دا هغه نورو خلکو ته ورسو، د پیښور حوالے سره چې کوم یو منفی تاثر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعیمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې او وی نن دې لپاره یو یادګار او رسوا چې ډېر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا قسم غونډه مذهبي یووالی ته وده ورکولو کې مهم کردار ادا کولی شي.
پشاور کې گلیوں میں گھومنا، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پیښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي، ډېر پرم نه ماحولو. دا یو روحاني سفر و. ځوانانو لپاره داسې دورې پکار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی، او د دوی زړونو کې د یو بل دپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا، بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده امن دپاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال وساتل شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه ښیي، موږ ته وایلنس نه ښیي، موږ ته هر یو مذهب مینه ښیي، امن ښیي راته. نو دا چې کوم دی موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي، نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلکو په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی خو ټول چې کوم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام صحیح لیدې او ویلی دی دی سره نه صرف امن او مذهبی یووالی ته وده ورکړی کیدلی شي، بلکې د پیښور یو مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودل کیدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د یو اندازې له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره تولیدېږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پېژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار ورته وایي. پر دې موضوع زموږ د همکار احمد شاه زمي دا ځانګړی رپورټ اورو.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پات.
دا پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی یو وخت د رڼاګانو شهر په نوم پیژندل کېږي. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک شهر اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شهر اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شهر ورته وایي. په کراچی کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانو سترګې کوي.
ترقی ہے یہاں بھرمار کے پیدل چلنا بھی دشوار. راموں کا یہ بڑا جنکشن.
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې. اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفسې رسېږي. مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادی وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له. دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټری وله، دا به سوځله. او دا چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یو رکشه یو پیاره زموږ د گلی سوی کنسن څلور پیلې کچرای هغه یو پیاره وی بچتی شناس. بجلی بل کیم 400 روپی د میاشتې د کچرې هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خوا
په بازارونو او دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غټې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدېږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچۍ نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچۍ کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدېږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدېږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لېږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچۍ کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچۍ ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچۍ پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا عفونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې له امله یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې دي، داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې دي، شي مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی دا خورې دي، شي په دې میډیکل ویسټ کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډسټریل ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریانی شوې، مختلف قسم کینسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دا غنه داسې لوګي او ګیسنه راوځي چې هغه زیات کر د ساده بیمارو موجب جوړيږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي، آستما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو 70 کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدېږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریته مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت لمځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوی پلاستیکي مواد یا لسندونو د ناولو اوبو لچریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګیلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هره ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمېږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتېږي. د ماهیانو عمر لس، پنځلس یا شل کاله وي، خو د پلاستیک عمر درې سوه، څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لائنونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال لړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یوه لویه ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے. مک پو دوزرا دی کال کے دو ماحولیات قانون جوڑ کھڑاو دو پلاسٹکی کچوڑوں پر کاراولو مو بندیز و لگاو. مک پو چاپیریال کی ہلکی دون کی کچوڑے معرفی کڑی ہگا پر زنو مرکزی دکانوں کشتا خو ہر زین دی موجود. مک پو سن کے داستون زلرو چدل تھا ل ایران او حمدار ڈول ل پنجاب چخا پلاسٹکی کچوڑے راضی. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاسټیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسټیکي کڅوړې او له پلاسټیک جوړ نور شیان جوړوي او بیا یې خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسټیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسټیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څه هم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته، خو نوموړي زیاتوي
بہت سارے
ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں.
کراچی خار کی زرگنا بلکہ لکھن داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاہوئی کسافات پر کار راولی و نوی شان ورسخ جوڑا ویشتا چاہوئی لکسو سڑکونو او ورسرا لکورونو پا مستقیم دور کسافات را گنڈوی او لہا غزایونو گٹاور یا پا کار راتون کی شان اوڑی اکا کاغذونا دا کاغذ کارتنونا پلاستیک شیشی او اس پا نگوند شان لزان سر اوڑی.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنیم ځکی په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1999 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچۍ په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې له امله زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او دنور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له 80 لسخه تر 100,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.